د مازیګر څلور بجې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته هر کله قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې باوري چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې وای دوی د انتخاباتو په وروستۍ لانجو کې همغږي دي. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږي. نور راپورونه نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېشت نور ټپیان دي. او اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکي لار وتړله. د خبرونو تفصیل په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د خبرې په تاییدولو سره وایي چې دا پیښه نن سهار په نونسمه امنیتي حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا شوې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلیسرخی به سوی کابل حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیمپیسی میرسد، دو بم دسی را که در داخل یک خلیته جاسازی کرده بودند در نزدیکی قراول اول کیمپیسی پرتاب کردند که در نتیجه انفجار این بمب ها چهار تن از منصوبین دلیر اردوی ملی افغانستان به گونه سطحی زخم برداشتند.
تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چار وزارت ویاند ویلي و چې په دې پیښه کې پر څلور سرتیرو سربیره یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه کومې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېشت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو او رود د لوېدو له کبله رامنځته شوې ده. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو تر دې وړاندې تر ډېره د افغانستان په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې موټر چلوونکي په تیز رفتارۍ او بې احتیاطۍ تورن شوي دي. اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکي لار وتړله. دوی وایي تر هغو به د پارلمان غړي دننه ور پرېنږدي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ږغ ونیسي. نن د نومبر اتلسمه په تبلیسي کې د روانو اعتراضونو څلورمه ورځ ده. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پارلمان له مختلط څخه متناسب سیستم ته د انتخاباتي نظام د اړولو په برخه کې د اساسي قانون تعدیل رد کړ. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مظاهرې د قوانینو تر محدودې اوښتې دي. می کې د نړی ویل سوي چې د پارلمان ودانۍ لامخ څخه د دغو اعتراض کوونکو د لیرې کېدو په اړه به اقدام وسي. کڅنګه لوی د ځو ډیپلوماټانو اندېښنه ښودلې چې شایي د اعتراضونو په تاوتریخوالي واوړي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د نومبر پر 18مه د ګرجستان له حکومت، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتي چې آرامي او د درناوي وړ مذاکرات پیل کړي. په ګرجستان کې د اروپای ټولنې پلاوی او هم د امریکا متحده ایالاتو سفارت په یوې ګډي اعلامیې کې ویلي چې په اساسي قانون کې د تعدیلات د تصویب په اړه د پارلمان د ناکامۍ له کبله د ګرجستان ټولنې د لوی برخې ژور مایوسي مني. معترضان ادعا کوي چې مختلط انتخاباتي نظام د ګرجستان د واکمن ګوند په ګټه دی. بلخوا په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په نتیجه کې د راپورته شوي اعتراضونو له کبله په دې هېواد کې کړکیچونه لا هم په لوړه سطحه دوام لري. له تیرو درې ورځو راهیسې لسګونه اعتراض کوونکي په ټول هېواد کې لارو کوڅو ته راوتلي دي. چارواکي وایي په دې اعتراض کې شپږ تنه وژل شوي چې درې معترضین، دوه امنیتي سرتیري او یو بل امنیتي ګارد دی، خو راپورونه وایي ښایي دا شمېره نور هم لوړوي. په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله دا اعتراضونه راپورته سول. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوی سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خپره شوی دي، تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون
بانک دی وای یو بانک ته اور اچول د خلکو نه، بلکې د اشرارو کار دی. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې ده. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښودل شوی دی. او په هنګ کنګ کې د پولیټکنیک پوهنتون انګړ اوس هم د پولیسو په محاصره کې دی. پولیسو د شپې مهال سلګونو حکومت ضد مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان و. پولیس افسرانو نن سهار ویل چې د لسګونو هغو اعتراض کوونکو پر ضد چې د تیښتې هڅه یې کوله اوښکې بیوونکی ګاز ربړې مرمۍ او لرګو څخه کار اخیستی دی. معترضانو له څو ورځو راهیسې د دغه پوهنتون انګړ په خپل کنټرول کې نیولی دی او یو شمېر اعتراض کوونکي نیول شوي هم دي. پولیس ویلي اعتراض کوونکي کولی سي د پوهنتون له انګړ ووځي خو له هغوی څخه یې غوښتي چې وسلې پر مځکه کښېږدي او ماسکونه لرې کړي. هنګ کنګ له شپږو میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو شاهد دی. معترضان پر هغه څه غوسه دي چې دوی یې د پیکینګ لخوا د هنګ کنګ محدودیت بولي. د خبرونو پای
سمو غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د ګلبدین حکمتیار او عبد الله عبد الله په مشرۍ انتخاباتي ټیمونه وایي چې د رایو د بیا شمیرنې په لانجه کې د دوی دریز یو دی. ځینې څارونکو بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې بهیر له دوی سره له سلام مشورو پرته پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا ردوي.
دا ولسمشری ټاکنې نورمندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغه اختلافونو په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د پکتیا په ګڼ شمېر سیمو کې د غرونو او ځمکو پر سر جګړې روانې دي. په یو راپور کې د دې جګړې عواملو ته کتنه کوو.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغو جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي چې دواړه لوري د انتخاباتو د برخلیک په اړه سلا مشورې سره کوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړو په اړه یې دریز یو دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپلې پریکړې یوازې د قانون او د کمیشنرانو لخوا د جوړو شویو طرزالعملونو په رڼا کې کوي. امید ظهیرمل په دې اړه د راپور راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیره شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې یې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټیکټونو غړي وای دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جری په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ د ائتلاف په اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو نظر لري.
د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی که رایو شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقی ازادي راډیو ته وویل د دې ارتیا احساسیږي چې دواړه انتخاباتي ټکټونه لدی هم نږدې همکاري ولري.
د اوس لپاره زموږ مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز العملونو پلي کول او لدی مخنیوی دی چې یو متقلب د افغانستان پر راتلونکي حاکم شي. د اوس لپاره همدا مشترک هدف دی، خو نورې موخې هم لرو.
دا په تیرو دوو اونیو کې دریم ځل دی چې د ثبات او همپالنې اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشران یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر هم تحریم کړی وو. خغلی عبدالله پرون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداری هم ورکړ که د رایو بیا شمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران د راتلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. عبدالله چې په روانو ولسمشرۍ انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی، دغه شانې د اعتراضونو د پیل په اړه خبرداری ورکړ. خو د دې ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور یې په ځواب کې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل، هیڅوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه دې هم څوک دا ډول فکر کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شویو طرزالعملونو پر بنسټ مخته وړي او که چیرې د دوی د کارونو مخه نیول کیږي د حکومت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې مداخله وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
لبلې خوا پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر دوی ته له قناعت ورکولو پرته پیل کړی دی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو استازو ته یې په دې اړه کافي معلومات ورکړي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او د تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره د یو منظم پلان له درلودلو پرته دا پروسه پیل کړې ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ستونزه دا ده چې کمیسیون څو کاره نه دي کړي. یو خو یې دغه شمیر محلونه چې ما وویلې 2422 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی، یو مسله. دویم کار یې د افغانستان خلکو ته د بایومیټریک شویو رایو شمیر نه دی معلوم. او درېیمه مسله، کمیسیون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلانوو. موږ د حل لارې خواته نه ځو، موږ له بده مرغه یو بحران خواته روان یو چې پایلې به منفي وي.
ښاغلی شینواری وایي دغه کمیسیون دی زر تر زره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول مهم معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نه شي کړای. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری
د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه پخوانۍ ستونزې حل نه شوې کړای. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300 رایو په اړه د رسنیو او څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه.
ښاغلی اصغری وایي د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300 رایو په اړه خلکو، څارونکو بنسټونو او انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ځکه وځنډول شوه چې د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بهیر تحریم کړ. دغه بهیر له درې ورځني ځنډ وروسته پرون بیا پیل شو چې لا یې هم پر وړاندې تحریم او اعتراضونه روان دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات وایي دوی د بیا شمیرنې د بهیر تر بیا پیل دمخه په دې اړه غونډو او بحثونو کې کافی معلومات وړاندې کړي او د اعتراض کوونکو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی.
مونږ ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته موبایلونه ورکړې وه تر څو دوی په دغه پروسه کې زموږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د هماغه اختلافي موضوعاتو په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوعاتو په اړه مو ټول هغه تیاره اړخونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ښاغلي سادات په خبره دا مهال د هېواد په لسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. میوند قلوردوی په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي. د 215 میوند قلی اردو چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر هم ورکوي. د څو هم ځل دی چې دولتي ځواکونه په مرجع ولسوالۍ کې له طالبانو څخه سیمې نیسي خو بیرته یې خوشي کوي. خو دا ځل د میوند قلی اردو قمندان وایي چې په شابه نشي. الیاس دایید له دې قلی اردو له قمندان سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې د راپور برابر کړی.
د 215 میوند قلی اردو قمندان تورن جنرال زبی الله محمد وایي د لشکرګاو نه دلیل خو د مرجع د مرکز په لور عملیات پیل کړی دي چې 15 کیلومتره پرمختګ کړی دی. ښاغلی محمد ازادي راډیو ټول دغه عملیات پرون پیل کړی دي او تر دې دمه د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. هغه طالبانو ته د تلفاتو خبر هم ورکړ.
یو ضربه پرونی جوړ شو، یو ضربه لس بجې نن جوړ شو چې پاریو کې څلور نفره دښمن مړ لري او مونږ ایس نو مقاومت سره تر اوسه پورې مخامخ شوی نه یو. فقط مونږ ټول احتیاط د ملکی خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماینونو د کشفولو او خونسا کولو پروګرام روان دی.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته د 215 میوان کول اردو د کمانډان ټول خبرې رات کړې. د څومزل د چي حکومتي مسولین د هلمند په مرجو ولسوالۍ کې عملیات کوي او د سیمو ترنیول ورسته هغه بیرته خوش کوي. د 215 میوان کول اردو کمانډان زبی الله محمد ول دا ځل بنول کې دونکو سیمې ساتیا او هغه به ګڼ شمېر سرتیر ځای په ځای کوي چې د طالبانو لول کې وزي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي، هغه پورې چې مونږ کولای شو سره ساحه تصفیه کوو. د دښمن زالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو. اوس مونږ خپل کنډک جستامونه د امنیتي او دفاعي موجود دی په مرجع کې چې انشاءالله کولای شي تامین د امنیت وکړي.
اوس چې هوا سړه سوې ده جګړه هم کمه سوې ده. کتونکي وایي حکومت ته چې ډول ډول امکانات هم لري پکار ده چې د موکې نه استفاده وکړي او هغه سیمې چې په تیرو څو کلونو کې د لاسه وتلې دي بیرته ونیسي او د ساتلو لپاره هم کلک تدابیر اختیار کړي. مدیریستای د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر د قبیلو او کلیو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي چې ښکېلو اړخونو او ملکی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه هم پکې اوړي. خو دا جنگونه ولې او څنګه پیلیږي او د حل لارې کومې دي؟ په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په یو راپور کې د دې جګړو عواملو ته کتنه کړې.
په پکتیا کې د سمکو غرونو په سر جنگونه چې ډېر وخت لزنی او ماليزي نو سره هم ملوي ان نوې موضوع نه ده، بلکې له پخواني سه په پکتیا خوست او پکتیکا کې د مشتو قابلو او کلی ترمنځ رامنځته کیږي. خدا چې د چکړې ولې رامنځته کیږي د پکتیا دولتي شورا غړی تجمد منګلی پړوي.
دوی د همدغه فکر غربت بیکاری د لمانځه وړلو لپاره د ځنګلاتو د ملکیتونو پر سر دوی شخړې کوي.
په پکتیا کې د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل بیا د یادو جنگونو تر شا د یو شمېر هغو قومي مشرانو لاس پولیس غواړي خپل شخصي ګټې پکې خوندي کړي. نوموړی د جلغوزیو او د ځمکو د قیمتونو پورته تلل هم د جنگونو د ډېریدو لامل بولي.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د غره په سر د منګل او خروټو ترمنځ جګړه یوه له هغو خونړیو جګړو شمېرل کېږي چې له تېرو څو کلونو راهیسې روانه ده او تر دېرشو زیات کسان پکې له دواړو خواوو وژل شوي دي. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت بیا د دغو شخړو تر شا د ګاونډو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس پولیس چې په وینا یې د امانزم د لمنځه وړلو په موخه د کلیو او قبیلو ترمنځ نفاق ته لمن وهلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مداخله دي ګاونډي هیوادونو د استخباراتو دي چې هغوی په مختلف اشکالو باندې غواړي چې دلته نظم اخلال سي.
خو آیا دغه جګړې د حل لار هم لري؟ لیکوال او ډاکټر عبدالهادي حماس ازادي راډیو ته وویل چې د قومونو او دولتي ادارو ترمنځ یو ګډه کمیټه جوړه شي چې د ځمکو او غرونو په سر راپورته شوي ټول جنجالونه په نښه او په ګډه ورته د قانون او یا هم د نرخ له اصولو سره سم د حل دایمي لارې غوره کړي.
بنیادی حل لار ادا ده چې په حکومت باندې محکمه باندې شاروالی باندې زی دخل قومونه او د دې په منځ کې منځغړی قومونه د دې نه چې یو کمیټه جوړ شي دوی مشترکه پریکړه وکړي شاروالی د دوی لپاره مثلا ځمکې بیل کی محکم په دې د لپاره یو سند جوړ کی او بل اخره حکومت مجبور او مکلف سي چې د دې په پلي کولو کې دواړه قومونه دې ته اړ کی چې مثلا د دوی ترمنځ شخړه هواره سي
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې د محل د پکتیا په ځزي اریو سمکانیو ډنډې پټان جاني خېلو شواک وزي زدرن د خوست په مساخلو قلندر ندر شاکوټ ګوربزو تڼیو سپیره دوه مونده او د دې ولایتونو په یو شپږ نور ولسوالیو کې لوی او وړې شخړې موجود دي چې تر اوسه ورته دولتي ادارو او قومي جرګو د حل لارې نه دي موندلې د نظر خوندان بیا ملکی او نظامی ادارې مکلف بولي چې د دې جګړو د زنی او ملي زیانونو د مخنیوي په هدف د جګړو د ښکلو خو درنې وسلې راټولې کړې احسان آرین آزادی رادیو پکتیا
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې په نورستان ولایت کې د هغه لرغونی بند په اړه یو راپور لرو چې په ځینو افسانو کې عمر څو زره کاله ښودل کیږي
دغه تاریخي بخش تقریبا څلور زره کاله قدامت لري ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي
په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه لرو اور دو تیرا سرا اوسی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري آزادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي
سمه الله همدرد لشکرګات خلیکی د هلمند په اکثر خوندیو کې کتابونه نشته او د ژمي لپاره هم بخاری او نور وسایل نشته عبد الواحد مدقق ل لوګر نه لیکي کوم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپل خپلواکي وساتي او چاته په خپل کارونو کې د مداخله اجازه ورنکړي اسد الله اندر ل زابل ولایت ل میزان ولسوالۍ نه لیکي د هلمند د مرجې ولسوالۍ په عملیاتو کې باید د عامو ولسی وګړو مرا خیال وساتل شي او بخي خان محمد اسلاميار د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې وسلوان غل زیات شوی دي اله د چې حکومت مخه ونیسي او خان محمد اسلاميار د نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د هلمند په نوزاد موساکلا سنگین کجکی او بغران ولسوالیو کې یو مخابراتي شبکه هم کار نه کوي زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندر په نوم څلور زره کلن بند شته دی چې په زرګونه جریبه ځمکه کې قدرتي آباد شوی دی دا باغ تر اوسه د قومي تړو او نغو په وسیله ساتل شوی دی دا او د باغ په اړه د ته ورته نورې خبرې روحالله انوري په یو تفصیلي راپور کې راټولې کړې دي
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا څلور زره کاله لرغونتوب لري اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي دغو ذخیرو سرونه هم درلودل خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځ منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سې لږ شان لږ شان د املوکان دي. څه کال د انار بېخي د شان خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پریمان لرو. ښه پونځ نو ورسره تربونی پر ټوله د واما ولوس راجمه کیږي او په نوبدواری سره د 1344 مونږ ناغل لرو. مونږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دارېدل د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدل نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدل. کوپر په وخت کې خود یو زاید دلته پروګرام نومیږي. دا غزاینه خلک کتار ته ول چې چا تاروز کړو خزاو او کنارو.
هغه وای کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نومي له کافرستان نه نورستان ته واوخته. د باغ ناغي پر خپل ځای پاتې شوی خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سلو څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلی دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی د هغې نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه خودل کیگی او د میزان میشتی پورستو کی ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغي وتړي نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولسته به ګټه ورسیږي او سیمه به هم ښکلې پاتې شي.
متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډله ییزو ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغه واټونو ته راووتل چې د پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهرچیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوی وغندله. سپینې ماڼۍ په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې له سوله ییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ د پټرولو پر رانیولو نوې سهمې ولګول او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. حکومت په میاشت کې د شپېتو لیتره تیلو بیه نیمایي زیاته کړې او له هغه وروسته د هر لیتر بیه دوه برابره زیاته کړې ده. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د اعتراضونو په ترڅ کې چې سلو ښارونو ته خپاره شوي لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر لسګونو ته نه ښودل شوی دی. د ایران فارس خبري آژانس د راپور له مخې د مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا زر تنه نیول شوي دي. دغه راز ویل کېږي چې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د دې هیواد په ډیره برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلکو ته لاسرسی نه لري. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون پرته له دې چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو یا د ځینو ځایونو د ویجاړېدو یادونه وکړي، اعتراض کوونکي یې اشرار بلل.
آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنه‌ای وویل د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي.